نظر شماست.
سلامونه د سهار شپږ بجې شپې زه صفی ولستان اگزایم د ازادي روډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو يم پیل په خبرونو کوو. د ننګرهار ولایت په کوسکونړ ولسوالۍ کې پرون دی وی کښتۍ د ډوبېدو له امله اته تنه مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي. په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ولستنه سپارو. د راپور له مخې کښتۍ د طوفان او د سیند د تیزو څپو له کبله په اوبو کې ډوبه شوه. اخوا د سختو بارانو او طوفان له امله په لغمان کې هم اوه تنه ټپیان شوي. په لغمان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې له پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبیدالله الکوزي رسنیو ته ویلي چې د شدید باران او ورسره مل طوفان له کبله څو کورونه نړېدلي او یو شمېر ونې لوېدلي. د الکوزي په وینا د اوه تنو ټپیانو په منځ کې د یو حال نازک دی. طوفان او باران ډېر مالي تاوانونه هم اړولي. د طالبانو ستره محکمه وایي په لغمان او فاریاب ولایتونو کې درې نارینه او یوه ښځه د اخلاقي فساد په تور د خلکو په وړاندې په درو وهلي دي. دې محکمې پرون په یوې خبر پاڼې کې ویلي په لغمان کې درې تنو ته په عام محضر کې سزا ورکړل شوه او د دغه ولایت د ابتدایي محکمې په حکم یو تن په 4.5 کاله تنفیزي حبس او دوه نور په یو کال تنفیزي حبس محکوم شول. له دې جلا د ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې طالبانو په فاریاب ولایت کې یوه ښځه له کوره د تښتېدو او له یو نارینه سره د نامشروع اړیکو په تور دېرش دوری وهلې. د طالبانو له لوري په عام محضر کې سزاوې د بشري حقونو د ټولنو له انتقادونو سره مخ شوي، خو له دغو نیوکو سره سره طالبانو دې ډول سزاو ته دوام ورکړی دی. د ایران د اصفهان د پولیسو عمومي رئیس وایي له دغه ولایت څخه په متوسط ډول د ورځې 300 افغان کډوال ایستل کیږي. ایراني رسنیو پرون د حمید علي نقیان له قوله ویلي دوی د ورځې تر 300 ډیر غیر قانوني افغان کډوال نیسي او بیا یې سرحدي ځواکونو ته سپاري چې افغانستان ته ولیږي. د چې د یکشنبې په مازدیګر یوې خبري غونډې ته خبرې کولې، د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره وړاندیز وکړ چې د هغوی د ژوند شرایط په تیره بیا له مالي نظره سخت شي. په ایران کې د ځینو میشتو افغانانو په وینا د دغه هیواد په یو شمېر ښارونو کې افغانانو ته وچه ډوډۍ په هغه نرخ نه ورکول کیږي چې پر ایرانیانو پلورل کیږي. د ایران د حکومت یوې وسلوالې مخالف ډلې جیش العدل د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې پر ایرانی پولیسو د حملو مسؤلیت ومانه. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې دې ډلې چې په پاکستان کې دیره ده پرون ویل دوی د سیستان او بلوچستان په دریو سیمو کې بریدونه کړي چې په ترڅ کې یو شمېر ایرانی پولیس وژل شوي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ویلي په دغو بریدونو کې د ایران دوه امنیتي ځواکونه ټپیان شوي هم دي. د اسرایلو پوځ د لبنان له پولیسو سره محدود ځمکني عملیات د نن سه شنبې له سهار وختي پیل کړي. پوځ ویلي د حزب الله په ځینو اهدافو یې بریدونه کړي. حزب الله چې پوځي سیاسي ډله ده د امریکا لخوا ترهګره ګڼل کیږي او اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه په تور لست کې اچولې. د اسرایل د پوځ په بیان کې راغلي د حزب الله دا اهداف سرحد ته نږدې کلیو کې وو او د اسرایل په شمال کې ځینو اسرایلي ټولنو ته مستقیم ګواښ پیښه وو. د بیان په اساس د اسرایلو د دغو ځمکنیو عملیاتو څخه هوایي ځواکونو او همدارنګه توپخانې ملاتړ کاوه. د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن بیا پرون د اسرایل لخوا د حسن نصرالله وژنې ته په اشاره وویل له هغه پرته سیمه او نړۍ لا خوندي ده. ښاغلی بلینکن د اسلامي دولت ډلې پر ضد د هیوادونو د ائتلاف پرانیستون کې غونډه کې حسن نصرالله د دب خبره یو بې رحمه ترهګر وباله چې ډیرو امریکایانو، اسرائیلیانو او په لبنان او سوریه کې د ملکي وګړو ژوند اخیستی. د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر ویل حسن نصرالله د حزب الله د مشرتابه په لړ کې ټوله سیمه وبیروله او د یو بشپړ هیواد په توګه د لبنان د حرکت مخه ونیوله. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التام لوستلی شئ. په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د ورښتونو او توندو بادونو له امله رامنځته شو پیښو کې پرون لږ تر لږه 40 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. له ایران سره د افغانستان د سوداګری د ماهیرود بندر لاري اته برابر زیاته شوې، خو له پاکستان سره بیا نیمایي راکم شوې. له پاکستان سره د سوداګری د کمیدو علتونه څه دي؟ د افغانستان د سوداګری او پانګونې د خونې مرستیال خانجان الکوزه په اړه وایي
کله زمونږ د زراعتي محصولاتو وخت لاري بندې شي، بل طرف ته پاکستان خپل شرایط تجارتي لحاظ او ترانزیتي لحاظ ډېر زیات سخت کړي دي. د افغانانو په مقابل کې ټکسونه ډېر ټیټ کړي دي. زمونږ په میوو باندې تقریبا 12 کلمه هغه اموال دي چې هغې باندې تقریبا 300% تعرفه جګه شوې ده.
په ګوشته کې د طالب او پاکستاني ځواکونو د وقفهیي جګړو په اړه هم رپورټ درته خبرو چې د سیمې خلک یې اغېزمن کړي.
جنگ و ډیر کوي، شدید جنگ و خلک ټول بې ځای شو د کورونه، یعنی مالونه ډیر زیات، غواګانې بېزې دا ټولې لګېدلي دي، مړې شوي دي.
اسرائیلو له نن سهار وختي په لبنان کې محدود ځمکني عملیات هم پیل کړي، سره له دې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن یې مخالفت کړی.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې پرون د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله اته کسان مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي. په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ولس تنه سپاره وو. د راپور له مخې کښتۍ د طوفان او د سیند د تیزو څپو له کبله په اوبو کې ډوبه شوه. د طالبانو د کوز کونړ ولسوال مولوي روح الله حقمل وایي په مړو شوو کې یوه مېرمن او څو ماشومان هم شامل دي. نوموړي تیره شپه وویل له سیند څخه نه تنه ژوندي او د یوې مېرمنې په ګډون د څلورو تنو جسدونه ایستل شوي او د یوې ماشومې په ګډون د څلورو تنو جسدونه لا نه دي موندل شوي. د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې تازه پیښه په داسې حال کې شوې چې په دې ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې سیلونو هم خلکو ته ډیر زیانونه اړولي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا د جمعې په ورځ په کوز کونړ ولسوالۍ کې د سیلونو په پایله کې درې کسان مړه او شل نور ټپیان شوي دي. اخوا په گاوند لغمان ولایت کې هم د بارانو او طوفان له امله و تنه ټپیان شوي دي. په لغمان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبیدالله الکوزی د دوشنبه پر ورځ رسنیو ته وویل چې د شدید باران او ورسره مل طوفان له کبله څو کورونه نړیدلي او یو شمېر ونې لوېدلې دي. د انجینر الکوزی په وینا د وو تنو ټپیانو په منځ کې د یو حال نازک دی. طوفان او باران ډیر مالي تاوانونه هم اړولي دي. په افغانستان کې سګنی ورښتونه او سیلونو په تیرو څو باندې پنځو لسیزو کې بېساري بلل شوي او ویل کېږي چې له اقلیمي بدلون سره بې ارتباطه نه دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په داسې حال کې چې له پاکستان سره د تورخم له لارې د افغانستان ترانزیت 80% کم شوی، د ایران د ماهیرود د بندر له لارې اته برابر ډیر شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو مرستیال خانجان الکوزی وایي له پاکستان سره د افغانستان سوداګرۍ او ترانزیت د سیاسي ملحوظاتو له کبله خورا کم شوی او پر ځای له ایران سره ډیر شوی دی. خو له دې سره سره ایران ته د افغانستان صادرات د پاکستان پرتله لا هم خورا لږ دي. تفصیل د عصمت ساروان په ریپورت کې.
د ایران د جنوبی خراسان ولایت د ګمرکونو عمومي رئیس وایي د دغه ولایت د پولی له لارې افغانستان ته ترانزیت اته برابر زیات شوی دی. محمد کوهګرد پرون دوشنبه د ایران دولتي خبري آژانس ارنا ته وویل د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 15,000 زیات کانټینرونه چې وزن یې له 4,500 ټنو څخه زیات و د ماهیرود له پولی څخه افغانستان ته لیږدول شوي دي. د محمد کوهګرد په وینا دا شمیره د تیر کال د همدې مودې په پرتله اته برابره زیاته ده. له بلې خوا د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونې مشر شاهد حسین وایي پر تورخم دوه اړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی دی. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونې مرستیال خانجان علي کوزی وایي شایي له پاکستان سره د افغانستان راکړه ورکړه او ترانزیت تر 80% هم ډیر کم شوی وي. د دې دلیل په اړه وویل
بدبختانه چې زمونږ تجارت او کاروبار د پاکستان سره د بعضي مشکلات او سیاسي ملحوظات په اساس باندې ډېر خراب شوی دی. کله زمونږ زراعتي محصولات وخشي لارې بندې شي او موږ ته ضرر رسیږي. بل طرف ته پاکستان خپل شرایط تجارتي لحاظ او ترانزیتي لحاظ ډېر زیات سخت کړي دي. د افغانانو په مقابل کې ټکسونه ډېر ډېر کړي دي. زمونږ په میوو باندې تقریبا 12 قلمه هغه اموال دي چې هغې باندې تقریبا 300% تعرفه جګه شوې ده. محلي ټکسونه یا صوبایي ټکسونه هم زمونږ په ترانزیت باندې وضع شوي دي چې دا هغه علتونه دي چې په کال کې تقریبا 12 میاشتې دي اضافه د شپږو میاشتو نه کله لار بندې کله یو غلام خان کې مشکل و جنګ و سنډې پټان کې همدغه شان تي انګورو اډه اته میاشتې کېږي بند ده. همدارنګه تورخم د څه کم دوه میاشتې کېږي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونې مشر شاهد حسین وایي د تورخم له لارې د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راجګل کډوالو لخوا له شاوخوا 40 ورځو راهیسې د پېښور او تورخم د لارې تړل دي. د تیرا راجګل کډوالو د روان کال د اګست له 6 راهیسې د جمرود په بیګیاړي سیمه کې احتجاجي پرلت وهلی دی چې له امله یې له افغانستان سره د تورخم پر لاره په تګ راتګ کې ستونزې رامنځته شوې دي. خو دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکي د خپل هیواد یوازې د یوه ګمرک له لارې افغانستان ته د مالونو د ترانزیت د اته برابره کېدو خبره کوي. د ایران د جنوبی خراسان ولایت د ګمرکونو عمومي رئیس وویل د ترانزیت شوی مال ارزښت له 8.1 میلیون ډالرو څخه زیات دی. د ماهی رود بندر للاری افغانستان ته د تللیو لاریو شمیر هم د تیر کال د ورته شپږ میاشتنۍ مودې پرتله شپږ برابره ډیر وباله. خانجان علی کوزی هم تاییدوي چې له ایران سره د افغانستان ترانزیت زیات شوی دی.
ایران سهولتونه راوستلي دي او زموږ ټول ترانزیت د ایران څخه او همدارنګه مواردات زیات شوي دي د ایران نه،
خو دا په داسې حال کې ده چې ایران ته د افغانستان صادرات خورا لږ دي. په داسې حال کې چې افغانستان له ایران هر کال د شاوخوا دوه میلیارد ډالرو واردات لري، په مقابل کې ایران ته د افغانستان صادرات څه باندې څلوېښت میلیون ډالرو ته رسیږي. د ایران له لارې په ترانزیت شویو مالونو کې پرزې، بوره، اوړه، غوړي، تیل او کیمیاوي سره شامل دي چې له ترکیې، متحده عربي اماراتو، روسیې او اندونیزیا څخه د ایران د ګمرکونو له لارې افغانستان ته ترانزیت کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
لأن ننګرهار ولایت سیمایز سرچینی وای په ګوشتي ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په وقفي ډول جګړه روانه و. دا جګړې د تیرې شنبې ورځې راهیسې پیل شوې. د سیمې یو اوسیدونکي نن ازادي راډیو ته وویل شخړې ډېرې زورورې وې. نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې په جګړه کې د طالبانو یو غړی وژل شوی او د سیمې ډېری کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. نور جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د رواني اونۍ د سیشن بیل مخام راهیسې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښتې د سیمه ییزو سرچینو په وینا په وقفي ډول لا هم روانې دي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې سیمه ییزو سرچینو د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دغه جګړه وروسته له هغه پیل شو چې وسلوالو طالبانو ته پاکستانی ځواکونو اجازه ورنکړه هغه موټر ته چې د ترکانو او سلالا په سیمه کې لغره څخه خویدلې و نږدې شي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې ډیورن کرښې ته څیرمه یوه عیني شاید د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جګړه دومره شدیده وه چې له امله یې د دې سیمې ډیری کورنۍ خپل کورونه پرېښي دي. دا ادعا کوي چې په دې نښتو کې یو طالب سرتیری هم وژل شوی دی، خو د طالبانو حکومت د دغه ادعا په اړه لا هم په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
او بیګا ټول شپه جنگ او ډیر کوي شدید جنگ او خلک ټول به زیات شو د کورون، یعنی مالونه ډیر زیات غواګانی به زیات د ټول لګیدلې دی، مړي شوی دی، خلک ډیر زیات به کور شوی. بیګا ټول شپه جنگ خو پیری د خیره په قرار دی، اوس جنگ نشته. خو دغه د جنگ په حالاتو کې اوس وایم چې یو کس دغه شهید شوی دی، مړ دی.
خو د افغانستان یو شمیر کورنۍ او رسنۍ په دې نښتو کې د دوه طالب وسلوالو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبرونه خپاره کړي دي. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي شبیر میوند ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده.
پرون او بل پرون دلته ګوشته کې سرحدي سیمه کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې. موسم ځای ځای ډزې دي نه سویل کېږي. دلته طالبانو په څیر ژوري چې پاکستاني لوري پرې ډزې شوې. نو نږدې نه موږ ته معلومات نشته چې طالبان به لري یا نه، خو جګړه روانه.
هڅه مو وکړه چې د دې جګړې د نورو جزئیاتو په اړه د وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو چارواکو نظر هم واخلو. خو د ننګرهار د امنیت ریاست او د دفاع وزارت چارواکو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ هم په نیمروز ولایت کې د وریښمو په لار کې د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه چې د راپورونو له مخې دغه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. خو سیمه ییزو طالبانو ویلي وو چې دغه لاره د تخنیکي ستونزې له امله د څو ساعتونو لپاره تړل شوې وه او بیرته د ترانزیت پر مخ پرانیستل شوه. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه شخړه وروسته له هغه پیل شوه چې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا یو افغان ووژل شو. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې هم د خوست ولایت د ګربزو ولسوالۍ په بند غلام خان کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه، چې له دې وړاندې هم د پاکستاني سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې څو ځله د امنیتي پوستو د جوړولو پر سر نښتې شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپټمبر په 18مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د خپل درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ دیارلس نښتې شوې دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلې شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
له ایران څخه د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ له چټکوالي سره هم مهاله په ټولنیزو رسنیو کې له ایرانه په زور د افغان کډوالو ستنول بند کړی په نوم کمپاین پیل شوی. دغه کمپاین یوې تنظیمونکې د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه کمپاین هدف له ایران څخه د افغان کډوالو د شړلو مخنیوی دی. په ایران کې یو شمیر پخواني پوځیان بیا ادعا کوي چې ځینې ملګري یې چې له ایران څخه ستانه شوي طالبانو نیولي او د ځورونې سربیره آن ځینې وژل شوي هم دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
له ایران څخه په زور د افغان کډوالو ستنول بند کړی. د هغه کمپاین او هشټګ نوم دی چې له ایران څخه د افغان کډوالو د شړلو د مخنیوي لپاره پیل شوی دی. دغه کمپاین په وروستیو کې د مدني او بشري حقوقو د فعالانو، خبریالانو او د یو شمیر پخوانیو پوځیانو په نوښت پیل شوی دی. هغوی له دې لارې پر ټولو غږ کوي چې له ایرانه د افغان کډوالو د شړلو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. د دغه کمپاین یو تنظیمونکی او په ایران کې میشته افغان کډواله هدیه صاحبزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
افغانستان جای امن
نه. افغانستان د هغوی لپاره چې د طالبانو د ګواښونو له کبله ایران ته راتښتېدلي خوندي نه دی. موږ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ټولو خلکو او فعالینو غواړو چې د افغان کډوالو لپاره غږ پورته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له ایرانه د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ تیزه شوې ده. د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې په ورځني ډول نږدې 3000 افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستنېږي. په ایران کې میشت ډیری افغان کډوالو په کراتو دلته له دوی سره د ناسم چلند په اړه شکایتونه هم کړي دي. په ایران کې میشت پخوانی افغان پوځي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي، له پیل شوې کمپاین د هرکلی تر څنګ دا کوي چې ځینې ملګري له ایرانه تر شړلو وروسته د طالبانو له لوري نیول او د ځورونې سربېره ځینې آن وژل شوي هم دي.
متاسفانه شاهد چندین
لبد مرغ موږ د داسې پیښې شاهدان وو چې کډوال پوځیان له دې ځایه وشړل شول چې کله وطن ته ولاړل هلته زنداني، شکنجه او ووژل شول. دا یو نیک اقدام دی چې په ایران کې دننه اړوند بنسټونه او نړیوال دې مسلې ته جدي پام وکړي، کنه له هغې پرته د زرګونو افغان پوځیانو ژوند چې په ایران کې دي او اسناد نه لري له ګواښ سره مخامخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی د ایران ټلویزیون له خبر شبکې سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې نور په دغه هیواد کې د افغان کډوالو زغمل سخت دی او په لومړي ګام کې به د ایران د بې اسنادو افغان کډوالو د ستنولو لړۍ تیزه کړي.
داسې برنامه تر لاس لاندې لرو چې په یوه دم نه بلکې له ګډوډۍ پرته او په منظم ډول او د مناسب مهالویش له مخې هغوی چې په غیر قانوني توګه ایران ته راغلي بیرته ستانه شي او دغه لړۍ به تیزه شي.
له دې وړاندې ایراني چارواکو ویلي چې غواړي تر راتلونکو شپږو میاشتو شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له هیواده وباسي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د اسرایلو پاوز د لبنان له پولیس سره محدود ځمکني عملیات د نن سیشن بیل سار وختي پیل کړي. پاوز ویلي د حزب الله په ځینو اهدافو بریدونه کړي. حزب الله چې پوځي او سیاسي ډله ده د امریکا له خوا ترهګر ګڼل کیږي او اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه په تور لست کې اچولي. د اسرایل د پاوز په بیان کې راغلي د حزب الله د اهداف سرحد ته نږدې کلیو کې وو او د اسرایل په شمال کې ځینو اسرایلي ټولنو ته مستقیم ګواښ پیښو. د بیان په اساس د اسرایل د دغو ځمکنیو عملیاتو څخه هوایي ځواکونه او همدارنګه توپخانه ملاتړ کوو. اسرائیلی ځواکونه داسې وخت په لبنان کې ځمکني عملیات پیل کړي چې د اسرائیل د تر ټولو لوی متحد امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په لبنان کې د اسرائیل د ځمکنیو عملیاتو سره موافقه نه ده ښولې، ځکه وارد مخه په منځني ختیځ کې حالات له کنټروله په وتلو دي. د اسرائیلو د پوځي چارواکو د څرګندونو په استناد په دې اړه باندې رپورت له اسمت ساروان اورو.
د اسرائیل د دفاع وزیر یوواف ګالانت د اسرائیل په شمال کې د یو سلو اته اتیایمې زغروالې لیوا او د ګولانی د پلی لیوا ځواکونو ته په خطاب کې وویل د حزب الله د مشر حسن نصر الله وژنه یو ډیر مهم ګام دی، خو دا هر څه نه دی. دوی به له خپلو ټولو وړتیاو څخه چې لري کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د لبنان د حزب الله د عمومي منشي مرستیال شیخ نعیم قاسم د دوشنبه په ورځ وویل چې دا ډله د لبنان په جنوب کې د اسرائیل مځکني برید ته چمتو ده. دا ډله د امریکا له لوري ترهګر ګڼل کیږي او اروپایي اتحادیې د حزب الله پوځي څنګه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې ده. له بلې خوا د سوریې د بشري حقونو لندن میشته څارونکي ډله وایي د لبنان پولې ته نږدې د سوریې په یوه سیمه کې د اسرائیل په برید کې د ایران او د هغه د متحدانو و ملیشه ټپیان شوي دي. د دې خپلواکي څارونکو ادارې په وینا د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 10مه د اسرائیل جنگي الوتکو د لبنان په سرحد کې د جدیده یابوس سرحدي کلی ته نږدې یو ودانۍ بمباري کړه چې په پایله کې د دوو سوري ملکی وګړو په ګډون و ایران پلو ملیشه ټپیان شول. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وایي په ورستیو ورځو کې د اسرائیل د بریدونو لویری له لبنان څخه شاوخوا 3000 کسان سوریې ته تښتیدلی دي. په داسې حال کې چې د حزب الله د مشر له وژل کېدو وروسته د دې ډلې او اسرائیل ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو د عواقبو په اړه په سیمه او لویدیځ کې اندېښنې په زیاتېدو دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د دوشنبه په ورځ وویل چې ایران ته اړتیا نشته چې لبنان ته خپل ځواکونه او رضاکاران واستوي. ناصر کنعانی وویل ایران په دې باور دی چې د لبنان په ګډون د سیمې هیوادونه او ملتونه له تیریو سره د مقابلې لپاره لازمه وړتیا او قدرت لري او ایران ته اړتیا نشته چې کومکي ځواک یا رضاکاران هلته واستوي. د وال سټریټ ژورنال خبريال د پښتني په جواب کې وویل هیڅ اور څخه د دا ډول مرستې غوښتنه نه ده کړې، خو باور دی چې حزب الله دا ډول مرستې ته اړتیا نه لري.
لا خبرونو ور اخوا
د برختمو بیا مخ راغلاست ویم ورزون نورستان ته د نورستان مرکز پاورون او کامدی شولسوالی کې 800 مالدارانو ته د شډو درټولولو او پروسس وسایل ورکل شوی. دغه وسایل د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او په مالی مرسته چمتو شوی. جزئیات په دغه رپورت کې.
په نورستان کې د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست مسولین وایي د اف ای او یا د خوړو او کرنې سازمان په مالی مرستې د یاد ولایت په مرکز پارون او ختیځ ولسوالۍ کامدیش کې 800 مالدارانو ته د لبنیاتو راټولولو پروسس لوخي او نور وسایل ویشل. د یاد ریاست د کرنیزو چارو امیر محمد حنیف افغان د وسایلو د ویش مراسمو کې وویل په ټولو وسایلو او لوخو 2.5 امریکایي ډالر لګښت راغله او ورسره به مالداران لزیات ستونزو وژغورل شي.
په خو باندې د محلي وسایل مثلا لکه د کوشنیو د حیواناتو د پوستکو نه باید شي استفاده کوله، هغه ډیر زیات غیر صحي او د میکروبونو نفوذ پکې ډیرو امدارنګ نظافت پاغه کې نه مراد کېدل. خو دې پیسې ما سره ان شاء الله د دې هغه د شودو او د دې هغه د مستو د شملو او د غړو هغه ضایعات به په دې سره کم شي.
کومو سربیلرون کوتچی یاد وسایل ورکل شي هم وای په خو به د شیدو تر لاسه کول او ترې د مستو قرتو پنیر او نورو شیانو جوړولو پر مهال زیت ستونزې ګاللی او ډیره محصولات به ځای کېدل. محمد الله
منګه مخکې د محلي وسایلو نه استفاده کوله د لبنیاتو په پروسه کې، اوس منګه ډیر زیات په دې تشکر کوم چې موږ سره چې دغه نوی وسایل سره همکاري وکړه.
یو بل څاروي لرونکو رحیم الله بیوی د نورستان ډیره وګړي د څارویو په ساتلو بوختي او د ژوند زیات اړتیاوی له همدې لارې پوره کوي، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې ټول مالدارانو ته دغه ډول وسایل ورکړي او همدارز نور مرستې هم ورسره وکړي.
باید دا نورم تقوی شي، نورم مونږ ته کومک شي چې دا اکثر خلک ته نه رسیږي، محدود خلکو ته رسیږي. مثلا یو کلی کې چې 200 فامیل لري هغه 10 کسان ته رسیږي، یو کلی کې چې 500 فامیل لري هغه ته 10 کسان ته رسیږي.
د نورستان په مرکز پارون او کامدیش ولسوالۍ کې په داس حال کې 1904 لرونکو ته د شیدو راټولولو، ګرمولو، ترید مستو، پنیر، قرطو او نورو شیانو جوړولو عصري وسایل ورکول کیږي چې لا هم د یاد ولایت زیات مالداران په پخوانی او دودیز وسایلو لڅاروي او شیدې تر لاسه کوي او په خپل لاسونو تری یاد خوراکي توکي جوړوي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته لتاسو سره ده.
واربشو هلمند ته د هلمند اوسیدونکو د دغه ولایت د سوداګرو لخوا د بی کیفیت تیلو له واردولو شکایت کوي. موټر چلونکو وایي د خراب او ټیټ کیفیت تیلو له عمله موټر ډیر ځله تر ورکشاپونو رسیدلی. دوی وایي حکومت باید د خراب او بی کیفیت تیلو د وارداتو مخه ونیسي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
یوازینی غیلت چې مستریان مشتوایي امدغه تیل شي چې د تیل خراب.
سید رحمان د هلمند ولایت اوسیدونکو دی او دغل تا پر لوی لار باندې موټر چلوي. نو موړي د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې په څو ځلې موټر د خراب او بې کیفیت تیلو لامل خراب شوی دی.
تیلو پاک لکه وای د ډیرو فمپو کم تیل چې موږ مثلا وسایل ته راچو استفاده ورڅخه کوو تر ډیره بې کیفیت دی. څو پلا دا موټر ما مستری ته به ولې دی جوړ کړی مې دی. یوازینی غیلت چې مستریان مشتوایي امدغه تیل شي چې تیل خراب دی لدغه وجه دغه وسایل خراب شي.
د دغه ولایت یو بل موټر چلوونکی عبد الظاهر وای اکثره وخت ورته داسې مهال موټر خراب سي چې ناروغان ورسره وي.
نو د دولت څخه موږ غوښتنه ده چې دغه تیل باید وګوري او وخت پر وخت تعقیب سي تر څو زموږ وسایل مشته دغه وز داسې ډیر وخت راځي یو چا سره مریضان یا په یو شادي کې ګډون کوي موټر ورته ګول سی ودرېږ.
د هلمند یو ځوان شاه جهان وای په دغه ولایت کې د خلکو اقتصاد ضعیف دی او خلکو په ډیره تکلیف سره یو موټر او یا هم موټر سایکل پیرلې وي خو د خراب تیلو لامل انجن خراب سی.
خلک د سمنه دي چې هر څوک په یو ډیر تکلیف سره په ډیر خواري سره به موټر ځانته وسایل اخستی. یو ماسل دی، یو شاګرد دی، یو موټر سایکل لري، یو کور دی، په ټول کور باندې یو موټر سایکل لري. منګر د خراب تیلو د کیفیت له عمله زموږ اکثر وسایل داسې چې وستاسو وس مسترانه باندې پښتنه وکي د اکثر کومونه خراب شوی دي. د ټول ماشين سیستم یو خراب کړی دي. ان تر دې چې لا یو بل غمیزه، یو بل نازوانی او ناجایز، یو بل غداری چې د تیلو سره کیږي هغه دا چې دوی سرشناکه ماده په ګډي دا تر ټولو خطرناک.
لدی سره دغه ولایت یو شمیر ځوانانو پر ټولنیزو رسنیو باندې هم کمپاین پیل کړی او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې هلمند ولایت ته د خراب تیلو پر وارداتو بندیز ولګوي. بلخوا د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هلمند ولایت د غازو او نیپټو مدیر ماوین عبدالحمید شرافت بیا یاد مسولیت پر نورم او سټنډر اداري ورغورځوي.
د تیلو د خرابۍ په خاطر باندې سډیر وخت مخکې موږ یو خپل اتحادیه درلوده. نو د اتحادیه لارې موږ د تیل کتل. نو بیا که به یو خرابي وله خو هغه پمپ موږ بند کو. که به خرابي نه وه هغه پمپ ته مو اجازه ورکوله. نو داسې یو دوې درې میاشتې یا څلور میاشتې یا لا زیات تقریبا به کېږي چې د نمبر سټنډر اداره راغلې ده په ګریش کې. نو اصولي دا مسؤلیت یې وغوده. نو هغه چې دا کوم ټانکران راځي ټول هلته تر نرم سټنډر باسي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د نرم او سټنډر ادارې د مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. خو په ټوله کې د خلکو غوښتنه دا ده چې باید هغه کسانو سره قانوني چلند وسی څوک چې خراب او بې کیفیت تیل پلوري.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 22 14 45
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 22 14 45.
ازادي راډیو 14 ساعته. تاسو لا پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وای بعد سلامه کچيري د غزمر راغ ته مسولینو ورسیږي. دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي مثلا الته دي دا ډیر په سختۍ کې ژوند تیری، ډیر په پریشانی کې ژوند تیری. کوم وخت چې دی واوښت حکومت دا ژمنه سره کړې وه چې موږ به تاسو ته سرپناه درکوو، نو تر اوسه پورې لا سرپناه نه درکړسوی، که په کندهار کې پرتې دي که په زابل کې. نو خلک بېرته روان دي نورو هېوادو ته په خشاکي لارو باندې ځي. که درته وایم خلک د کور توسان او لوښ او سامانونه ګډ خرڅوي، دوه لاس به پښې له هېواده وځي. یو خو روزګار نه سه، په روزګار بسېره